اس په جنگي فعالیتونو کې د خځو ګډون د خځو له طبيعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د خځو د کلتوري او ټولنیز ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د خځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیض ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي خځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل 150 زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شوې او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له تیرو 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علتې مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا یې ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو یې خپرونې کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر یې د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هېواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکي او د نورو هېوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هېوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیویي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیویي کلیپونو جوړول پیل کړي دي. دا دغه تمثيلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې وایي کپیله کپیله منګه ما کوته ولا کله کې د توا کوم غواړم چې دا ټول دنیا کدي چې ویام کوم جنت ته
شاوخوا د شکل نبی ولا میر له دغه مسلمانو څخه یو دی نو موړای وای کوم تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم تنزوي هم درد خو مخه خلک خپل نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
کواد باندې می خو به د پټولنه می خو به دیږي په هر فرد او په هر دیوال می دی هواد خو به دیږي نو زه خپل خلګم ځنی وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې د لپاره چې خلګ غ خپل نه خواله ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
تمثيلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکون کې او بې ساري ونډ لري ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والی له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي
اغه شمان ردان جکټ ورو پېم ورونی راځم ورډ شو کډو دی ورډ ګور
سلیمان راحل د دغه ځوانانو مسلمانانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبت او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي راحل زیاتوي زموږ ټولنه یو غمجنه دردمنه ویرجنه ټولنه ده نو دغه مسلمان د دغه غمجنه دردمنه او ویرجنه ټولنې د وګړو پر شوندو خندار وستل او هغه ننګړتیاوي ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځنی ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالي د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسو چې یو څاند اندازه مسکاب محمد کړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به محمد توجه کړی وي چې زموږ په ورځنی ژوند کې رامنځته کیږي یا همشته
په ادبی ډګرونو کې تمثيل یو شو پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو هلی ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي نو موړی وای دغه کاري خوشتي او غواړي چې لدې لارې خلکو ته خدمت وکړي شاغلی لالهان په دې باور دی چې د هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپل کوم ډراماټیک کلیپونه چې جوړو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده ترڅو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوي ور په ګوته کو
په هر ونری کاروان کې نسبتا حساس او ویش خلک وندلري چې د هغه له جملې څخه شاعران لیکوالان ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی شاغله احسان وای پټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخته د خلکو پام راړول د تاریخ حقیقت بیانول هنر غواړي او په دغه تمثيلي ټوټو کې یو تاریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو تراو بولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او دربدري ټولنې لپاره یو نوو خدمت وړاندې کول دی او د ولسونو خوشاله کول دی او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تاریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
وس خو به شي د دې ناس جاي د لا بدل کړه د ولی تیر او د پرسوی د کچنګ
نعمت الله مرجان خیل هم دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو موړی ساده خو ډیز راشکون کوي تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر د مترقی او لوړ انسان دی دی وای دغه تمثيلي پارچوله جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لور ته بیول دی
موږ د تمثيل دی په خاطر سی پټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند هر اړخیز سپیزلتیا بشری حقوقونه تعلیم د ناوړه دودونو مخنیوي مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کیږي خو د دغه ټولو شانو تر لاسه کولو ته لار موندل اړین دی. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان تر لاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوې د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم دی. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهاند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یو شی به خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لورته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي، د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي، او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کوي، او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی بیرته زم پورته سی پر د زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانو ته دوغه نه خس کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ور چولې دي زم پورته سوی دي د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شپتونې شي دي چاغه او کیم دي او خپل مسولیت د دولت دي کدا حکومت کبلی د کبلی دارې و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچراره باسم پاتاو تور غرزو
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات چې هغه مثلا د ورشتون لقبل ایام د شمیر نورو او امین لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو د هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځ ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سی، ورغول سی او د تخریب مخه ونیول سی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي تبان چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د مئی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خلاص نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې لسره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډی روړاندې لاړ شونو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینې ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم د کورونا د لومړۍ څپې له پایل سره وه. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه د مینې په باره کې، څه خبرنیز کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخته پیل شول. نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدای شته. خدای شته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینې سکتې سره مخ شوم نو بیا کله چې زمری سوم ډاکټرانو استراحت راکه بشپړ او په خوراک بندیز او په ګرځېدا او په ډول فعالیت بندیز او په کور کې هم نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې خنه و په یو پټ کړاو کې اختم ولی دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله نو بیا هغلته ما شروع وکړ د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی سوم او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی سو هغه به ما راوړل د کلمو جامې به مې راغوستلې نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی څه مې ورزیات کړي دي د ورځې م نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم دا سره د چو ناروغي او خوده مال لپاره یو روحي تکامل و د بیا زیګون یو زیره و
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلی شپه کتاب چاپ شو یعنی د کرونا وایرس لرا تک سره تر دې دمه څنګه یعنی دومره ډیر کار کې دې شي نور دومره څه ونه شي کولای دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغه وخت کې چې یو وایروس راغلی وي دغه وایروس مثال خلک ته اندېښنې ور پیدا کړي وي یو قسم یې له کار او له ژوند فکر یې بلې خوا ته اړولی خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي یعنی ورکړه ده مینه دې مال لپاره ورکړه ده هر ښېګڼه چې ته کولای شي بل سره د مینه نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې د کلام ده کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولای سم هغه څه چې د ما زړه یې لري د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته لري هغه د کلمو په ګلدستو واوړي د باندې راوځي نو په دې خاطر په ما باندې هیڅ ټول فشار نه و تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ سوم ژمه هم و هوا به هم سړه وه ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو یادښت به مې نیوه نو کوروادانه به را جګ سوم ماته ویل چې وه سړی ډاکټر څه درته وویل ما به ورته ویلې دا یې ما درملنه ده دا یې ما عذاب نه ده دې سره زه په کړاو کېږم نه او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پراته د زړل خوخه پراته لیکوالي ونک نو په خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګرنم چې څلرم او څه نوی بویولای سم د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې خاسته کم دی باندې راو بسم دغه شی لوستونکو هم حق لري په دې خاطر مونږه مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپه کوړه کتابونه ډالۍ دي دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بلخرز به تاسو ته ممزه کوم دا انداسي ور سره چاپ سوی دی دا څنګه سره یی کتابونه دا د دوست عمومي نوم ده نور ور سره لیکل سوی دا یو غاغه ګورنه یا درک شی به چې دغه کتاب نوم ده تاسو خغلی همان یو ته پټول درنخ ډالی دی نو په دې خاطر دا ټول ډالی دی هر هغه چاته چې زړه په دې کې سلطان ده زما چې غدغه ده د خدایشته کتاب چغه د درک شیبي چغه دغه ده چې تاسو د خپل فزیکی ذهني حسي عاطفي هویت تر څنګ یو درونی هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده او هغه باندې د خدای ټولو ښکلا په هغه باندې ځلیږي تاسو هغه درونی هویت را دې باندې کوي هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه پتا تا پزړه کې هم سات د ازادي رادیو دیوي واوریدونکو پزړه کې شته زه یو ټولو ته د خط پر کوم چې دغه ابدي وجود د دې په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبيعت راويخ څه چې ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا ته ټولو سپېڅلې مخلوق ته چې د مزه کې په مخ ګامو چتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویات اصیل لاروای ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د مال لپاره عذاب نه ده د مال لپاره سره کړل دي نو په خاطر سره اته پریو کې بازي کتابونه شته چې د اول ټوکمه نومول درښيبي د اول د په دې څه دویم را روان د دغه متنم ډیر برابر شوی دی یا د مینی اکیډمۍ باغ د دغه دویم ټوک هم را روان دی یا حال د حال ابدیت دغه شي دغه ټوک هم را روان دی نو دا ټول خور زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې کدای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه ل دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانان ترمنځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنه بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپورې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به د درک شیبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شیبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شیبه د درک په یوه ځانګړې شیبه کې واقع ده د هر شیبه کولای شي د خدای په اړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړي او د حقیقت تازه کشف وکړي پخه د غزیره لري هر لوستونکو ته او زه هر لوستونکو ته د زیره ورکوم دا ډاډ ورکوم کدی یو غوړی دوی هر شیبه کولای شي د حقیقت نوی اتر کشف کړي په دې کې ما هغه ساده د شیبو قصې دي یا د شیبو روایتونه دي په یو ځنګړي شیبه کې یو څه تر لاسه سوي دي چې زغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده ذهن خیاطي کړی ده پکې او خیال پکې پنځونه کړی ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکو د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره تر اوسه بل قوالت کوي خو به دی پدې لکه دوی ټول بل پیل حالت تراسي
بل کتاب چې راوخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم کړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربه نورې څه کیسې دي پکې یعنی څه ویل شوی بغیر لدې چې تاسو په پیښه تیر کړی او هغه تجربه مو یادې کړي
د دې مرز په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کم چې زړه په ما کې سلطان ووسی او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغه شبو کې هغه ذهن خیاطي قربانې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅم دغه ده په تکرار د خبرو په راغلي چې خدای شته خدای چې ترغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوها سر په یو دغه ده ځینی خاطره ده نو ټول هڅه په کې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د امرسته وسی چې په دې وضعیت راوي چې خدای شته نو سړی باید چې پروا وکړي حتی د ځان پروا باید ونه کړي نو دلته دغه سره ټول دي او لوستونکو کولای شي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي
د مینیا اکیډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنه کله کله تاسو په فیسبوک پانم کتلی چې د دې له خلې ز قصې راوړم د مینی اکیډمۍ سیان دلته دا کتاب کدی د لیکل درته وایم چې تقریبا ډیر سکاله د مخم پیل سوی وو په یو ډول خو هغه د وخت په لیک نه ووختي یو وخت ما اوریدلی و چې افلاطون د اکیډمۍ باغ جوړ کړو نو لکه ځواني نه تنکی ځواني نه د ما د خیال چې یو وخت زم داسې یو باغ جوړ کم خدا به د مینی باغ نو دلته هم بل ونوان ورکړ سوی دی دغه ګورانه عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکو سره مرسته وسی چې مینا د ټولو ژوندۍ جهانبینی په توګه ومني مینا ژوندۍ مکتب ده مینا د ټولو مکتب ده مینا د ټولو پوها ده او مینا د ټولو اړتیا ده او مینا د خلقت اساسي دلیل ده د موږ تاسو دی وی او د شتوالي او د استثنایی والی راز دغه ده چې خدای مینا کوي می خدای لټول اروا سره مینه کوي نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څنګه چې د کیسې بڼه هم لري د روایتو بڼه هم لري
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي
زګر چې د دې دعوا نه لرم دینی سواد مې ډیر کم ده یو ادیب یم یو د کلمې اولاره وایم د بشر ټول تالیف سوی تاریخ شراو ګوري د ادیان مذاهب طریقې چره ولټه نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسیدل، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه. اوس دا چې لزره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه است نه تاسو که نه. موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له اوه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکه په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تبصیرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تا ته درځم چې دا په متن واړوتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمومي وا چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته موږ تاسې له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شاید ډیر شیان ویزه باول ولم، یا مثلا د پیسو بندر راو بس ورته کېده، او د تاغه د مشمون شي خو کې هغه چاکلیټ ورته کېده چې کوم یو اخلي. کنه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده، د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوا کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بدینی ده. کنه که زه وایم چې خدای به وي، دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وخت چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثاراته ازادیږي، دی په یو خپلواک موجود بدلیږي. د هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسانې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاراته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت.
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم، شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده، نو د دې او د ډېران د خزلو ترمنځ هېڅ فرق نشته.
خو که زه سر په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دی وسی، یا زه دې تا دې ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړیږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسی، ټول قدرت باندې کېده، ټول موندنه باندې کېده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چاو د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتوم نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې؟ بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړیو نوم لرونکو، القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځانته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښیږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته، چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني، لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلاړ مازدیگر شو، لوګه در گوران گودر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی ترخ کارا نشوی، در رمیش پنکای چشوی، رما لار تار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، د تیارو مارنگی خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکه کاغ کڑنگ شوی، تور وریز تینگ شوی، لار که کند تباهی دا، یو منحوس سیاهی دا، دار مبدی ترشپولا، روغ نورسی طولا، د تیاری لخوش ویری، زاری وچاو دیو بشوی، ولی تراخ کارا نشوی، در رمیش پنکای چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زل چودون که شان مزل ده، ملپ ملگ گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پنکه راشا، تا ده لار رهنماشا، دا غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارا نشوی، ده رمیش پنکه چشوی. تا چه پره خود لالاله، شنی بیدیاش و خور شاله، پختون خواباند تورتم ده، یو بیشور شان ماتم ده، غر و سم غلی غلی، لکمڑی سانی ولی، نش پنکه نی آواز شتا، نه اوس چا دش پیلی ساز شتا، یو ناچو پا خاموشی ده، جب پره ده غگ بندی ده، رمشوری بیش پنکه سنا شونی دی پریوشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی درمیش پنکایا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیا دی گوتی پشپیلی کا تری نتل خوشالی کا جنی جون پا گڑا کا نوی جون پا کی پیدا کا بیا دی وچر راگونا را نوچند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانو ی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی ولی تراخ کارنشوی درمیش پنکایا چشوی
بدی تڑلے بدے تڑلے ہمائے بدے تڑلے بر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درد دب بر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درد دب بر سر سیر گریوان راس کمالوم وے درد دب بر سر سیر گریوان